آشنا
صدای امریکا درانه واریدون کوستریم شي زنه شبا آشنا د امریکا غاک آشنا رادیو د دومه خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته
د افغانستان حکومت د سولې په حق له د قطر د بین الافغاني غونډې د ګډ پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د امریکا د حکومت جګپوري چارواکي وایي چې تهران دې د واشنگټن زغم نه ازمایي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې وروسته له دې په واشنگټن کې د برتانیې د سفیر سره کاري ارتباط نه ساتي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. جمهور رئیس غني وایي انتخابات او سوله یو د بل بدیل نشي کېدی.
سوله انتخابات متمم کېدی ګس بدیل کېدی ګنست.
با کندار کې مېرمنې وایي چې موږ ته اول سوله مهمه ده، بیا به د تعلیم حق غواړو.
دوی دې موږ نه وژنې، موږ سوله غواړو. موږ تر هغه ځایه پورې رسېدلي هم نه یو چې موږ تعلیم ته ورسېږو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د امریکا په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د توقیف خانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. قدر منوریدونکو، دا او نور مطالب وروسته اوري. او سرته زیبا خادم او استاد سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د سولې په حق له د قطر د بین الافغاني غونډې د ګډ پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست نطاق فریدون خوزون ویلی دی دا خبرې چې اوس به واوري په کابل کې په مطبوعاتي کانفرانس کې کړی دی.
دوی د ناستې قطعنامه مثبته ده. زموږ تمه او توقع دا ده چې ټول اړخونه د دې توافقنامې عملی کېدو ته ژمن پاتې شي.
د قطر په بین الافغاني غونډه کې چې د افغانستان د چارواکو تر څنګ پکې د سیاسي ډلو، د ښځو، د مدني ټولنو او د طالبانو استازو ګډون کړی و او د ګډې اعلامیې په خپرولو پرون پای ته ورسېده، ځینې مثبت ټکي وو چې فریدون خوزون وایي چې دوی هرکلی کوي. د ویلي دي موږ په دې نظر یو چې دا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي او دا یو مثبت ګام دی. د قطر د بین الافغاني غونډې ګډون کوونکي وایي که څه هم د غونډې نه لویه تمه دا وه چې د اوربند په مسلې به خبرې وشي او فیصله به وشي، خو د اعلامیې په پنځمه ماده کې د اوربند یادولو نه پرته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په له منځه وړلو ټینګار شوی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم دغه غونډه په افغانستان کې د سلویخ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هیله مندي بللې ده، او د کانفرنس ګډون کوونکو ته یې دغه ګډ تفاهم مبارکي هم ورکړې ده. همداشان زلمی خلیلزاد نن سهار ټویټ کړی دی چې نن سهار د طالبانو د استازو سره د خبرو نه وروسته چین ته حرکت کړی، وایي وروسته واشنگټن ته ستنیږي چې د خپلو مشرانو سره په مسایلو مصلحت وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل او غزنی کې وروستیو پیښو ته په اشاره ویلې دي چې وسلوال مخالفین په بریدونو کم امتیاز ګټلی نه شي.
تمام اقداماتی که حکومت انجام داده و مخصوصا شخص من از نگاه سیاست خارجی که یک مدت عمده وقت مرا در دو ماه گذشته گرفته، از خاطر ازی بود که ما بتانیم یک اتحاد بزرگتر از جنگ بر صلح ایجاد کنیم. این اتحاد در راه ایجاد شدن است.
جمهور رئیس غنی نن د کابینه غونډې ته په وینا کې ویلي چې سوله او انتخابات د یو بل بدیل کېدای نه شي. ښاغلی غنی ویل چې د سولې لپاره یا د اتحاد رامنځته کولو په خاطر زیات کوششونه کړي دي.
د میدان وردګو د ولایت د دایمیرداد په ولسوالۍ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د حکومتي قواوو په عملیاتو کې د روغتیا د چارو درې کارکوونکي او یو ملکي وګړی وژل شوی. د دایمیرداد ولسوال فضل رحمان رحیمی امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه برید کې د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤول، د کلینیک د لابراتوار مسؤول، د کلینیک ساتونکی او د یو ناروغ پایواز وژل شوي. د دایډ میډاد ولسوال ویلی دی چې حکومتي قواو د برید نروسته دغه کلینیک یو ډاکټر هم د ځان سره بیولې ده. همداشان د طالبانو نتاق زبی الله مجاهد هم همدا خبره کړې ده چې حکومتي قواو د وحید الله په نوم یو ډاکټر له ځان سره بیولې ده.
په بغلان ولایت کې په یو هوایي حمله کې د یوې کورنۍ د وتنو تر وژل کېدو وروسته نن قهرجنو خلکو د ولایت په د ولایت یو عمومي واټ تړلی و. د بغلان ولسونو د شپږو ماشومانو او یوې میرمنې جنازه د بغلان مرکز پلخمري ته راوړې وه. د دې کورنۍ یو خپلوان ویلي چې پر کور یې سهار وختي بمباردو شو. خان محمد وایي چې په بمبارۍ کې د دې کورنۍ پلار زخمی شوی دی، درې زامن، درې لوڼې او میرمن یې وژل شوي دي.
سړی اسماعیل نومیږي او خپله زخمی ده، و نفره دي، درې زامن دي، درې لورګانې دي، یوه زنانه ده. دا په شهادت رسېدلی ده او موږ دا قوم ټول ورغلي ځام له خاوره نه راوښکل او خپله دی زخمی ده، کور یې ټوټه ټوټه ده. دا ماشومان تاسې وینئ، د هر ماشوم پنځه کلن شپږ کلن دی دي او غوښه موږ دغه ټول ورځ قوم راټول کړ، په کټو کې ماچولي دي، غوښې مې راوړي.
د ولایتي شورا رئیس ویلي بمبارد بهرنیو قواوو کړی، خو د قاطع ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د زابل د شاجوی د ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې که دغه ولسوالۍ ته تازه دمه قوه ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالۍ سقوط وکړي. وسلوال طالبان نن سهار د شاجوی د ولسوالۍ د مرکز بازار ته ننوتي او د امنیتي قواو په هغو پوستو یې خپل بیرغونه درولي دي چې په تیرو درې ورځو کې نیولي دي. وسلوالو طالبانو نن سهار د شاجوی د ولسوالۍ په حدودو کې د کابل قندهار لویه لار هم څو ساعته تړلې وه، خو وروسته پرانستل شوه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د حکومت جګپوړي چارواکي وایي تهران دی د واشنگټن زغم نه ازمایي. د اټومي انرژي ادارې منلی دي چې ایران له نړیوال اټومي قرارداد نه سرغړونه کړې ده. دغه اقدام د امریکایي مقاماتو د قهر سبب شوی دی. تیر کال د اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته ایران ویل چې د 2015 میلادي کال اټومي قرارداد ته نور پابند نه دی. د ایران د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل تهران له هیڅ هیواد سره جګړه نه غواړي، خو ایران د قرارداد په نورو غړو غږ کوي چې د تیلو د صادراتو په ګډون د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وړاندې د حل یوه لار پیدا کړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې وروسته له دې په واشنگټن کې د برتانیې د سفیر سره کاري ارتباط نه ساتي، ځکه چې د برتانیې سفیر خپلو مشرانو ته اطلاع ورکړې وه چې جمهور رئیس ټرمپ بې منطقه، بې کاره او بې ثباته شخص دی او حکومت غیر فعال دی. دا معلومه نه ده چې امریکا اوس د اړیکو نه لرلو اطلاع د برتانیې سفارت ته رسمن لېږلې یا نه. جمهور رئیس ټرمپ په ټویټ کې ویلي چې په واشنگټن کې د برتانیې سفیر کیم ډارویچ نه پیژني، ځکه د واشنگټن نه دی خوښ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری میشل بشلت د امریکا په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د تفخانو وضعیت غندلی دی. د کمشنری نطاق د مهاجرینو وضعیت له ناامیدۍ ډک او غیر انساني وضعیت بللی. د جمهور رئیس ټرمپ اداره ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په زیاتولو سره په توقیفخانو کې شرایط ښه کړي دي. د دې خبر تفصیل به د مینا سادات نه واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویانده روینه شمتسانی وایي هغه مهاجرین چې د امریکا د تگزاس ایالات په یو شمیر سیمو کې په توقیف خانو کې اچول شوي دي، د ولسمشر ټرمپ اداره له هغوی سره غیر انساني سلوک کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې که څه هم د سرحدي مسله ایالات د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، داسې ښکاري چې دا پالیسي ګانې مهاجرینو د مخنیوي په چټکه توګه د بیرته شړلو پر بنسټ جوړې شوې دي او دا په بشپړه توګه د بشري حقونو د مسؤلیتونو نه سرغړونه ده. د روان کال د جنوري راهیسې امریکا تر 14,000 نه زیات مهاجرین بیرته مکسیکو ته د دې لپاره لیږدولې دي چې هلته مهاجرت د محکمو لپاره منتظر پاتې شي. مینا سادات، د امریکا غږ، واشنگټن.
د بشري حقوقو مبارزان د هانګ کانګ د رهبر کیری لام دا ضمانت نه مني چې ګواکې چین ته د مجرمینو د سپارلو د قانون د تعدیل لپاره هڅې ختمې شوې دي.
د روسیې د دفاع وزارت ویلي په تیره اونۍ کې د هیواد په یو اټومي اوبتل کې د اور لګیدو په پیښه کې 14 کسه وژل شوي دي. د اس 12 ډوله اوبتل تر 6,000 مترو پورې د اوبو لاندې حرکت کولی شي.
او د فنلند د مالیه وزیر میکا لینتالیا نن خبری کانفرنس ویلی دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به د بین المللي بچی صندوق د ادارې د رئیس کریستین لګارډ په ځای په بل کاندید باندې د غور په وخت کې د سن محدودیتونه په نظر کې ونیسي. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی وایي انتخابات او سوله یو د بل بدیل کېدی نشي، او په کار نه دي چې څوک دا شک وکړي چې د تلې په شپږمه به جمهوري ریاست انتخابات ترسره نشي. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواري رپورټ اوري.
په افغانستان کې ټاکنې په دغه هیواد کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د نړیوالو هڅو تر اغېزو لاندې راغلي. په داسې حال کې چې د ستلې شپږمې ورځې د جمهوري سر ټاکنو ته شاوخوا دوه نیمې میاشتې پاتې، خو د دغو ټاکنو دپاره د چمتووالي هڅې ډېرې نه تر سترګو کېږي. د همدې وضعیت له منځه وړلو دپاره افغان حکومت او په ځانګړي ډول جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څو ځلې د تلې په شپږمه د جمهوري سر د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. همدا نن د سه شنبې په ورځ هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د کابینې غونډې ته چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې حاضر و، په وینا کې وویل چې ټاکنې او سوله دواړه جلا مسلې دي او یو د بل بدیل نشي کېدی.
سوله انتخابات متمم یکی دیگه است، بدیل یکی دیگه نیست.
جمهوری رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې په ټینګار ویل چې هیڅوک باید نشک ونه کړي چې ګوندې د جمهوري سر ټاکنې به د تلې په شپږمه ترسره نشي. جمهوری رئیس محمد اشرف غنی د تلې په شپږمه د ټاکنو ترسره کېدل د خپل حکومت ملي وظیفه، قانوني وجیبه او اخلاقي ژمنه وبلله.
در قسمت انتخابات هیڅ نوع شک شوبه وجود نداشته باشه. ای وظیفه ملی ماست، ای وجیبه قانوني ماست و تعهد اخلاقي ماست.
جمهوری رئیس محمد اشرف غنی ویل چې سولې هڅې به هم د ټاکنو هڅو سره همداسې دوام عمومي. ښاغلي غنی پاکستان او برتانیا ته د خپل سفرونو یو هدف د سولې مسله یاده کړه. ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې ټولې هڅې د جنګ پر ځای د سولې دپاره د یو لوی اتحاد د جوړولو دپاره وي. ښاغلي غنی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې ګاونډي هیوادونه باید د افغان حکومت دریځ د دغه حکومت د کمزورتیا او یا د کبر په معنا ونه ګڼي. د افغانستان جمهوري سر ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ دي. د جمهوري سیاست یو شمېر نوماندان پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله باندې د دولتي امکاناتو څخه په خپله ګټه د ټاکنو د کمپاینونو دپاره د کار اخیستلو تورونه لګوي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې هم وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو پر دولتي امکاناتو باندې نن ته ټاکنیز کمپاینونه کوي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده مروا مینی وایي چې یو شمېر نورو نوماندانو هم له وخت وړاندې ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي دي.
د افغانستان حکومت دواړه طرف ریاست جمهوري او اجرایه ریاست حکومت له امکاناتو څخه، د حکومت له بودیجې څخه او له خپل شته صلاحیتونو څخه ګټه اخلي، چې دا یو لوی اندېښنه ده. او د دې ترڅنګ شپاړس نور نوماندان چې د دوی ترڅنګ وي چې مجموعه نه تلس کسان کېږي، دوی بیا یو جرم دا چې مخکې له وخته کمپاین ته شروع کړي، بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخیلوي.
خو جمهور رئیس غني د دوی شمې د ورځې د کابینې غونډې ته په وینا کې پر خپل حکومتي مامورینو یو ځل بیا په ټاکنو کې د بې طرفه پاتې کېدو غږ وکړ. ښاغلي غني خپلو وزیرانو ته وویل چې هر چا ته چې رای ورکړي دا د هغوی حق دی، خو وزیران او نور دولتي چارواکي باید د بې طرفه پاتې کېدو ترڅنګ خلکو ته خدمتونه هم ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د دوه په بین الافغاني غونډه کې توافق شوی چې میرمنو ته د اسلامي اصولو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو زمینه برابر شي. په کندهار کې میرمنې د افغانانو غونډې بریالی بولی او د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په شاملېدو ټینګار کوي. عزیز الله پوپل پاک لر رپورټ را لګلې.
د افغان سولې د روانو خبراتورو د مثبتو پایلو په هیله دلته شزینه پالانی له دینی عالمانو او ټولنیزو پالانو سره په ګډه ناسته کې راټولې سوي. دغه شزینه پالانی وایي چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ مخامخ ناسته او خبرې د سولې لپاره هیلي تر بل هر وخت غوښتلې کړې دي. دوی زیاته کړې چې د سولې لپاره روان فرصت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره د ډېرې پاملرنې وړ دی. ښځینه پاله سپیا احساس یې په اړه داسې وایي.
پریکړې لیک چې موږ وایو هغه نرمښت چې د طالبانو د خوا څخه ښودل شوی دی زموږ افغانانو ته هغه ډېر مؤثره تمامېږي. موږ ته او موږ ډېر دې ته خوشبینه یو چې تر څو پریکړې لیک ما ټوله ووایي ټول هغه څه دي چې زیاتره په اساسي قانون کې زموږ ځای پر ځای شوی دی. خدای دې وکړي چې هغه عملي سي.
دغه راز ځینې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښځینه تعلیم په اړه د قطر په ناسته کې د مطرح شوو خبرو اترو دوی درناوی کوي، خو تر دې مسلې وړاندې دوی د جګړې د ژر پای ته رسېدو تمه لري. د پوهنتون محصله نوریا وایي چې د قطر له بین الافغاني ناست څخه د دوی لویه تمه د اوربان په اړه پریکړه وه.
په دې باندې موږ هم خوشحاله یو چې موږ یعنی کوی ایجوکیشن نه یعنی په ګډه باندې ایجوکیشن ونه کړو، بلکې جلا جلا خودی دې موږ نه وژنې، موږ سوله غواړو. موږ تر هغه ځایه پورې رسېدلي هم نه یو چې موږ تعلیم ته ورسېږو، ځکه موږ وژل کېږو، موږ ته تعلیم تر ځایه پورې نه رسېږو.
خو له دې سره سره په کندهار کې ښځینه پالانې وایي چې د افغانانو ترمنځ په قطر کې وروسي ناستې ډېر اړخونه سره نږدې کړل، او د افغانستان د روان بحران په اړه یو او بل ته ګډ درک او پوهه ورکړه چې د افغانستان د سولې د ژر راتګ لپاره باید ورڅخه ګټه واخیستل سي.
شو دې پلاکې زموږ خوندو کمی خوندي چې هلته تللي وي هغو ته نقش ورکړی وو چې هغوی په دغه پرېکړه لیک کې تقریبا دیارلس ساعته دوی هلته وه چې په دغه پرېکړه لیک کې دوی خپلې خبرې وکړلې، او هغه څه چې زموږ خوندو ته حق په اسلام کې ورکول شوی وو هغه انشاءالله چې هغه مشکل تر ډیره حده پورې حل شوی ورکول شوی وو هغه په هغه پرېکړه لیک کې راغلي دي. ټول
په کندهار کې د سولې په تړاو په نننۍ ناسته کې پر دې ټکي هم ټینګار وسو چې افغانان د داسې یوې سولې غوښتونکي دي چې پکښې د افغانستان بنسټونو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د حکومت جیک پوری چارواکي وایي چې تهران د واشنگتن زغم نه ازمایي. د اتمی انرژي ادارې منلی چې ایران له نړیوال اتمی قرارداد نه سرغړونه کړې ده. د واشنگتن د عکس العمل د غټو ټکو رپورټ د سمیع الله جلال الدین اوري.
تیر کال د اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته ایران وویل د 2015 کال اټومي قرارداد نور پابند نه دی. دا کار د دې سبب شو چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس جدي اخطار ورکړي.
ایران شود نات کنفیوز امریکن ریسترینت وذ ا لاک اف امریکن ریزولف.
ایران باید امریکا حوصله مندی داسې تعبیر نکړي چې د مشکل د حل توان نه لري. موږ د سمون په هیله یو، خو د امریکا متحده ایالات او زموږ پوځ ته تیار دي چې په سیمه کې زموږ ګټې، کارکوونکي او هیوادوال وساتي. موږ به په سیمه کې د امریکا د ورانکار نفوذ خپرېدو سره مخالفت دوام ورکړو، د هغوی پر اقتصاد به فشار زیات کړو، او د جمهور رئیس ترامپ مشرۍ حکومت به هیڅکله ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ایران ته ورته غبرګون درلود.
ایران پر رژیم فشارونو ته دوام ورکړو چې تر څو خپل اټومي پروګرام بند کړي، او په نړۍ کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ په ګډون په منځني ختیځ کې له ورانکارو فعالیتونو څخه خلاص واخلي.
د ایران د پاوز یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل تهران نه هیڅ هوا سره جګړه نه غوړي، خو ایران د قرارداد په نور غړو غا کوي چې د تیلو د صادراتو په ګډون د امریکا د اقتصادي بندیزونو په وړاندې د حالې ولار پیدا کړي. اروپای ټولنې او روسیې د یورانیم د غنی کېدو په اړه د ایران په اقدام خوشحالي ښودلې، خو روسیې امریکا له اټومي قرارداد څخه په وتلو تورنه کړې ده. د ایران د اټومي فعالیت ادارې ویان د دوشنبه په ورځ وویل که دای شي هواد د یورانیم د غنی کولو مقدار 40% لوړ کړي که چیرې دغه موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ سیمه ایز مقامات وایي چې که د ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري ونه رسیږي، ممکن د ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي. بلې خواته د زابل ولایتي شورا وایي چې که د زابل امنیت ته بیړنۍ پاملرنه ونشي، ممکن د کابل کندهار لویه لار د دې ولایت په اړوند سیمو کې سقوط وکړي. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل پاک له رپورټ را لېږلی.
سیمیز اوسیدونکي او د زابل ولایتي شورا وایي چې د شاجوی ولسوالۍ د مرکز بازار ته وسلوال طالبان نن سهار ننوتلي، او د امنیتي قواوو پر هغو پوستو یې خپل بیرغونه درولي چې په تیرو درو ورځو کې یې سکوت کړي. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي قواوې د ولسوالۍ د مرکزي تاسیساتو د ساتلو لپاره په دفاعي حالت کې دي. د ویل چې وسلوال طالبان په لوړ شمیر کې په سیمه کې راغونډ شوي، او دوی په اړه ولایتي ادارې ته د راپېښو شو ګواښونو په اړه په مسلسله توګه خبر ورکړي. نوموړي په دې باب داسې ویل:
پاکستانیان دی راغلي، د درو په شاوخوا کې غزنی ولایت څنګه ترامیږي خاص افغان د لوبار لپاره موږ سره اوس د نوی فقط د بازار شاوخوا د نږدې فاز د موږ په سپیډ په دغه کار کې موږ یو کار راپلای شو نور دښمن زیات ته موږ کولای شو یاد شمار پایې ته یاد له هغه ګروپ کلا فقط یو د شنو فاز د مالی پلیس دی دا هو خپل منځ کا ته د ذکر خلک دی
د زابل والی رحمت الله یارمل بیا وایي چې امنیتی ادارې د دې ولایت پر امنیتی وضعیت باندې واکمنې دي او په دې برخه کې به هیڅ سنځنه رامنځته کیږي
د تشبیه کارونه شروع شوي دي ډیر ژر به د شاجوی څخه او د نور راډوند منطقو څخه ډیر ژر به دښمن شرمېدلی وي د مرکز پرته وجوسته تازه دمه سرتیری رسیدلی او ځینې ولسوالۍ ته به هم تر مازګره پورې هغوی انتقال شي هغوی به ولاړ شي ستونزې او مشکلات یو څه شته او ډاډ در کوم د زبر له سنت دی هیڅ داسې څنګه بنره مې کیږي چې تاسو د ډیر تشویش سبب ګرځي
خو د زبل د والی د ډاډ سره سره د دی ولایت د ولایتي شورا مشر په مطبوعاتي ناسه کې نن د شاجوی ولسوالۍ د سکوت په اړه اندیښنه وشول د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان آشنا رډیو ته ویل چې ک تازه د مسرتيري د شاجوی په ګډون زبل ته ونرسيږي په دی ولایت کې به لوی امنیتي خلاره منسسي
ولسوالۍ بازار د طالبانو په لاس کې دا وهلت خلق را باسی له کوروس ها خلق هغه سپینجری سره نظام سره انکار او هغه ته زور ورکی هغه ځان سره وړي مرکز کلات پر کمربند باندې هم تیر شپه هم لاو د کمربند څو پوسټو سره کوتو او زابل کنا امن سی بیا به کندهار هم لدی څخه نه امن یو د عمومي ترانزټي لار به هم بندي د کابل ته به هم دا مشکل او طالبان پلان لري چې عمومي شهر د شاجوی پولیس والی کې بند کړي کمرکزي حکومت توجه ونه کی او کومکی عسكر ورن لیږي زابل ته زابل مرکز کلات او ولسوالی به یو له بل سره سکوت کوي
شاجوی د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د زابل له پراخ نفوسه اقتصادي ولسوالی څخه بلل کیږي د یادی ولسوالی په حدودو کې د کابل کندهار لوی لار هم نن سهار د څو ساعتونو لپاره د ټرافیک پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې و خو د عین شاهدانو په وینا چې اوس د غلار بیرته د ټرافیکو د تګ راتګ لپاره پرنيسل سوي ده ها خو بیا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلې و بیان کې ویلي چې پولیسو د شاجوی د بازار و پوسټي له جګړې پرته خوشی کړي او دوی اوس پکشي حضور لري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان د پروازونو په مخ د پاکستان د هوایي حریم له بندیدو وروسته اوس افغان حکومت دوه نوي هوایي مسیرونه د عبوري پروازونو پر مخ پرانستل د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې د پاکستان د هوایي حریم د تړل کېدو په سبب افغانستان ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي پاک له پامو کې د ممتاز بهیر رپورت ده
د افغانستان ملکی هوایی چلند ادارې دوه نوی هوایی مسیرونه د پروازونو پر مخ پرانستل د دغه ادارې سرپرست قاسم وفایزاده امریکا غږ آشنا ته وویل چې پر دغه مسیرونو هوایی پروازونه د افغانستان او تاجکستان له خاورې تیریږي او چین او ختیځ آسیا ته رسیږي د ښاغلی وفایزاده پر وینا د افغانستان په هوایی حریم کې دا عبوري مسیرونه د سیمې د فضایي لوري د موندنې په سیستم کې هم ورزیات شوې دي زموږ توقع داده چې دغه مسیرونو په پرانستلو سره د افغانستان فضا ته زیات شمیر پروازونه جذب شي د ته په پاملرنه چې موږ د اپریل په 11مه وشل کولای چې د رادار لاره د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره مخ په وړاندې لاړ شو چې دا یو لوی لاستر وړنه و اوس چې هر پرواز د افغانستان فضا ته د نکیږي د رادار لاره کنټرول او مراقبت کیږي
کنټرول مراقبت صورت میگیره
لدې مخکې د آسیا د ختیځ او لویدیځ خواو د نخلولو لپاره افغانستان د پاکستان له فضا څخه تیرېدو ته اړتیا درلوده خو د ملکی هوایی چلند ادارې سرپرست ویل چې په هوایی مسیرونو کې د اصلاحاتو لراوستلو وروسته اوس د پاکستان له فضا څخه له تیرېدو پرته د آسیا ختیځ او لویدیځ نخلول ممکن شوي دي خو ښاغلی وفایزاده ویل چې د افغانستان د پروازونو پر مخ د پاکستان د هوایی حریم تړل کېدو له امله افغانستان ته په میلیونونو ډالر زیان اوخته دی
ما امسال به دلیل مسدود شدن فضا
سکل د پاکستان د فضا د تړل کېدو او د عبوري پروازونو د کمیدو په سبب موږ تر اوسه شاوخوا 20 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی خو په تیرو کلونو کې افغانستان تر 90 میلیونه ډالر اوواید درلودل
بالای 90 میلیون ډالر اوواید به دست نیورد
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم د نویو هوایی مسیرونو جوړول د افغانستان د سوداګرۍ هوایی ترانزیت او اوایدو په برخه کې یو مهم اقدام ګڼي خو ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي تر څو د پاکستان هوایی حریم چې پر وینا یې هند ته د رسیدو لپاره تر ټولو لنډ مسیر دی د خپلو پروازونو پر مخ پرانیزي.
کله چې پاکستان خپل حریم وتړل نو نیو خواته راغله چې صادرات راکم شو، بل خواته هغه عواید چې موږ ترلاسه هغه هم راکم شو. نو بېله شکه دا زموږ لپاره یو ستونزمنه خبره وه او ستونزمنه خبره ده. نو پس د دې نه که د پاکستان باندې موږ فشار اچوو یا هغوی سره موږ خبرې اترې کوو او کوشش باید وکړو چې دغه لاره باید خلاصه شي، ڈپلوماٹک چینلوں اخلاص شروع زمنگ عوائد ہم لوڑی گی او زمنګ سوداګری لپاره هم لاند او آسان لار پیدا کیږي.
پاکستان شاوخوا سلور میاشتې مخکې خپل هوایی حریم د عبوري پروازونو په ځانګړي ډول هند ته د افغانستان د پروازونو پر مخ وتاړه. د پاکستان د هوایی حریم په بندیدو سره هغه کسان چې وصله افغانستان څخه هند ته او یا نورو هیوادونو ته سفر کوي او یا پر دغه مسیر بیرته افغانستان ته راځي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اکثره مسافر د ټکټو د بیو له لوړوالي او د لارې د مزل له اوږدېدو شکایت کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورت. د کرنې او مالدارۍ ریاست د خوست نږدې زرو کورنیو ته په مختلفو برخو کې زراعتي پروژې تطبیقی. د خوست والی محمد حلیم فدایی ویلي چې دا به د دغو کورنیو په کورني اقتصاد سره ډېره مرسته وکړي. په همدې اړه د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل.
د خوست اوسیدونکو غوسه خان 15 صندوقه د شاتو مچای ورسره د شاتو د راټولولو ځینې اړوند وسایل په هغه مراسمو کې تر لاسه کړل. په کومو کې چې پر سلګونو کسانو د بزګرۍ اړوند ځینې وسایل ویشل شول. د غوسه خان په وینا کې هم د شاتو مچای روزل لږ زیاته خواري غواړي، خو وایلو دی کبل چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړي نسبت نور زراعتی محصولاتو ته به زیات عواید ترلاسه کړي.
میمی نه دی، خورک دانې دی، مشانی نه دی، نه مکسر کول زدا غډه راوي. او خوست کې مته مچای نه دی جا ډیره خارسي او چې داس وچ سو خوري پر وکو هغه پر وکو وای پلی مچای ډیره خې دی. په خوست کې مچای به خیر ډیر زیات سیزن لري بنا خبر کوي. خو چې
خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس وای چې په دغه ولایت کې نږدې زرو کورنیو ته په مختلفو برخو کې یو شمیر هغه پروژې تطبیقیږي چې په نسبي ډول یې خواري کمه او عواید ډیر ورکوي. انجینر حفیظ الله شانوري وویل چې په دې کې د پیازو ذخیره کولو خونه، د شاتو مچۍ د شیدو ساتنه، د مرخیړیو بستې، د مربا او اچارو جوړولو بستې، د عضوي سرې د جوړولو مرکز او یو شمیر نور شامل دي.
د پیازو ذخیره چې دي دا موږ اتیا نفر وته اتیا د پیازو ذخیره جوړې کړې. د خوست په ولایت کې د شاتو مچۍ دي 50 صندوقه، هر مستفید ته موږ 15 بستې ورکوو چې د هرې بستې قیمت 40000 افغانۍ ده. د شیدو د حفظ الصحه کیټ او اړوند سامان ورکوو چې دا 1540000 افغانۍ د دې پروژې قیمت ده. د مرخیړو علامه اجناستي او 15 کورنیو ته ورکول کیږي، 50000 افغانۍ د هرې بستې قیمت ده.
د خوست والی محمد حلیم فدایی په یادو برخو کې پر یو شمیر بزګرانو د ځینو وسایلو د ویش پر مهال ویل چې په هر برخه کې هر یوې کورنۍ ته د اړتیا وړ ځینې وسایل او خام مواد هم ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو وسایلو پر رانیولو 25 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او په پلان کې ده چې په راتلونکو یوه میاشت کې دې ته ورته نورې اقتصادي پروژې هم تطبیق کړی شي.
25 قراردادونه لاسلیک او همدارنګه په راتلونکي یوه میاشت کې به موږ د 2.5 میلیون په شاوخوا کې نور زراعتي مختلف بستې هغه له دهقانو او بزګرانو سره کومک کوو چې مجموعاً د دې ټولو قیمت 5.8 میلیون په شاوخوا کې جوړیږي او دا زه فکر کوم په کورني اقتصاد کې مهم تاثیر لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کورني اقتصاد د ودې او پرمختیا لپاره ځینې نور زراعتي پروګرامونه هم په نظر کې لري. د څېړونکو په وینا د زراعت وده او پرمختیا د خلکو پر اقتصاد خورا مثبت تاثیر لري.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت دومه خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو سره ملتیا وکړله او خپله خپرونه مو واورېده. همدارنګه په نورو خپرونو کې خپل نظریات څرګند کړل. کورم ودان.